درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا ازادي رادیو د خبری مجلې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. شپږ بجې شوې، دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پایل کې هم څو خبرونه. یو نړیوالې مرستندوی مؤسسې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د جنوري له میاشتې راپدې خوا د خوارتواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمیر 30 سلنې ته زیات شوی دی. د سیف د چلډرن مؤسسې د راپور له مخې په دغو ماشومانو کې ځینې نوزیږي مخکې تر دې چې درملنې وشي مړه کیږي. په داسې حال کې چې افغان کورنۍ د لوږې له بېساري بحران څخه کړیږي، په وروستیو میاشتو کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې لپاره اړتیا ډېره زیاته شوې ده. د راپور له مخې په جنوري کې د سیف د چلډرن 50 ګرځنده ټیمونو د درملنې لپاره شاوخوا 2500 ماشومان بستر کړل. سرسلی بوئی د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بشری وضعیت به راتلونکی کال لا ناوړوي او لا ډیر کسان به د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره له سختیو سره مخامخ وي. د سرسلی د نړیوالو کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپ تیر شپه له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل اقتصادي تنګسا سخته شوې، د خلکو نیستي ډیره جدي ده او خلک به د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره لاسوب شي وهي.
We see more and more Afghans who are really losing heavy.
لکه څنګه چې ورته ګورو، ډیر افغانان خپل وسایل پلوري چې د تودولو وسایل رانیسي. په عین حال کې دوی د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ شیانو د بیو له زیاتېدو سره مخامخ دي.
For food and other essential items.
افغانان د شمی په درشل کې دي او دا لکه چې طالبان د 2021 په اگست کې واکته رسیدلي دوهم سخت ژبه دي. د کندهار د سپین بولدک چمن لار لیوی ونی بندې دوه وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ خلاص شوه. د غلار د یو نامعلوم کس لوري د یو پاکستانی پوځي د وشل کېدو او دوه نورو له ټپ کېدو وروسته د پاکستان لوري بند شوه. تیر ورځ د افغان او پاکستانی پلاوی ترمنز له څو ناستو وروسته د لارې پر بیا خلاصېدو موافقه وشوه. د دروازې د بندېدو پر مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه ناروغانو بند پاتو. د فاریاب ولایت د مرکز میمنې شهر په یو مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله ګڼ شمېر دوکانونه وسوځیدل. په فاریاب کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شمس الله محمدی باختر خبری آژانس ته ویلي چې پرون یک شنبه په شیرین تګاب مارکیټ کې اور د غالیو له یو دوکانه پیل شو او وروسته شاوخوا دوکانونو ته خپور شو. د محمدی په وینا د غالیو د دوکانونو د سوځیدو له کبله دوکاندارانو ته د څه باندې 2 میلیون افغانۍ تاوان اوښتی دی. د ایران د بشری حقوقو مرکز وایي د ایران په عمومي اعتراضونو کې تر پرونی یک شنبه پورې د وژل شویو کسانو شمیر 419 تنو ته رسیدلی دی. د دې راپور پر اساس د سومبلې د میاشتې له شپږویشتمې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي تر پرونه پورې همدومره اعتراض کوونکي د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي چې د هغو په منځ کې لږ تر لږه 60 تنه ماشومان او تر 300 کلونو کشران دي. د اوکراین پر زاپوریژیا اتمی بټه چې د روسي پوځیانو په کنټرول کې ده د توپ د بریدونو په نتیجه کې پرونه ورمورس 12 14 نشوي دي. د اتمی انرژي نړیوال ادارې له دغه 14 وروسته شدید خبرداري ورکړ. د اتمی انرژي د نړیوال ادارې رئیس رافائل ګروسي د یو ستر اتمی ناورین په باب د خبرداري ورکولو په ترڅ کې وویل له اور سره ملوبي شي. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن درې سیالي تر سره کیږي. لومړی لوبه په بی ګروپ کې د انګلستان او ایران ترمنځ نیم ساعت مخکې پیل شوه چې لا هم دوام لري. دوهمه سیالي به په ای ګروپ کې د هالند او سینګال وي، او دریمه سیالي به په ای ګروپ کې د امریکا او ویلز په د لوبډالو ترمنځ وي. پرون د ای ګروپ لوبلنۍ مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ و چې اکوادور 2-0 وګټله. زمو شخله ازادي رادیو اوري. دا داسې د دندي پټان ولسوالي اړوند پر ډیورن کرښه د دوه خواو ترمنځ د جګړې دي. نن د تلویزیون ورځ ده. د افغانستان د تلویزیونونو ځینې شزینه ویندویان وایي
د روسي محدودیتونو له عمله متاسفانه د منکار ډیر زیات سنځبن سوی ده.
په ختیځو ولایتونو کې د پولیو کمپاین پیل شوی. د خوست قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي. دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې او راتلونکي خبري مجله کې د فوتبال د نړیوال جام حال هم درکو. د انګلستان او ایران ترمنځ مسابقه چباندې نیم سات مخکې پیل شوې ده. تر دې دمه انګلستان یو ګول وهلې ده. د پکتیا ولایت د ډنډو پټان ولسوالۍ اړوند پر ډیورن کرښه د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ په نښته کې لښته لږه یو پاکستانی عسکر وژل شوی دی. طالبانو خپل لور ته د اوشتو مرجوبلو په اړه څه نه دي ویلي. اخوا د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري ویلي چې و تنه ټاپیان دي چې درې پوځیان او دوه ماشومان دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورن سره په کرخه د پرون ورځې په نخته کې تر اوسه د یو پاکستانی عسکر د وژل کېدو او دوه پاکستانی عسکرو په ګډون د نه تنو نورو ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. پاکستانی رسنۍ لیکي ټپیانو کې یو ماشوم او یو ښځه هم شته، خو په رسمي توګه د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري یوازې د وطن ټپي کېدل تایید کړي چې د په خبره درې پوځیان دوه ماشومان او نور لویان دي. هغه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دا نخته کورم کې د سرحدي ځمکې پر سر لانجې پیل شوې خو ډیر ځاتې ندی ورکړي، مګر لدی وړاندې ډیر کله پډي ورن کرخه لدی عمل د دواړو خاو ترمنځ نه ختی شوی چې پاکستانی لوري هڅه کړي چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري طالبان تورن کړي چې خرلچي او بورکی کې د ملکی خلکو کورونه په نخه کړي. هغه دا چې طالبانو یې پاړه تر اوسه خبرګون نه دی خوده. د طالبانو د 202 منسولي قول اردو ویان محمد یار جواد بیا ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې د نخته پاړه یوازې دومره ویلي چې دوی یې پاړه څېړنې کوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لو ویان مهم په دې اړه وپوښتل خو جواب یې رانه کړ. خو سیمه کې خلک وایي پاکستانی لوري د درنو وسلو ډزې کړي او د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې یو اوسیدونکو ازادي رادیو ته د خپل نوم او د غږ نخ پرولو په شرط ویلي اوس هم یو نیم ډز اوریدل کیږي، خو د پرون په څیر د درنو وسلو کاریدل د ریدل یو شدید جګړه نشته. په ډنډ پټان کې لدی وړاندې هم لدی عمل نه خته شوی و چې ویل کېدل پاکستانی پوځیان غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. دا نه خته ورسته تر دې کیږي چې تیر اونۍ د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې یو کس په پاکستانی ملیشو برید وکړ چې یو پاکستانی عسکر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. له هغې تر ننه دا دروازه د مسافرو او د سوداګرو پر مخ تړلې و، خو سپین بولدک چمن دروازه نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. په سیمه کې یو مسافر سید احمد چې له دروازې د لور تر اوخته ازادي رادیو ته وویل
مشکلات هدا ته 15 شپه دروازه پروته و په کې بده چمن کې پر کې دروازه پروته و بس تیپ سی په خرڅ هم شو لستی دا اوس بس بورډر خوشاش مستی روغ.
د سپین بولدک یو بل اوسیدونکو هم د خپل نوم نه اخیستو په شرط ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا لار نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. پرون په کندهار کې د طالبانو د بهرنۍ اړیکو سرپرست عبد الشکور حقانی هم ویلي و چې د دوشنبه په ورځ به د سپین بولدک چمن دروازه خلاص شي. پاکستان تورن دی چې په ډول ډول بهانو په ډیورن کرخه وختونکو افغانانو او ترخوای سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو د پاکستان حکومت تل ویلي دوی د ستونزو د حل په هڅه کې دي. هغه هڅې چې لای پایله نه ورکړي.
اخوا ته بیا پاکستانی چارواکي او ځینې رسنۍ وایي چې د نشته په کورم کې د دوپرزیو او بنگشو قبیلو او لبلی خو د افغان طالبانو ترمنځ ده. دوی هم وایي چې په جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه یو پاکستانی پوځي وژل شوی او څلور تنه ژوبل دي، البته څلور تنه پوځیان او همدارس یو شمیر نور ملکیان. د دې پیښې په اړه له هغې خوا څخه د مشال راډیو د خبریال راپور واوري.
د غټ وسلو دا ډزې په کورما کې پر پاک افغان پوله یو ځل بیا د شروع شوې جګړې دي. د اتوار په ماسپښین تلاره شوې جګړه بیا هله شروع شوله چې د پولې اخوا طالبانو پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار لپاره بیا ګاډي ورور وستل. په جګړه کې د خو تر اوسه لګ تر لګا یو پوځي مړ او د سلور عام وګړو په شمول د لس نور زخمیان شوي. ولی اخوا د مرګ ژوبلې رسیدلو اطلاعات دي، خو د هغې کره او تصدیق شوی شمیر لا تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. د دې ترڅنګ د ځنګل په پوستا د طالبانو حملې له کبله پاکستاني ځواک ته د ځاني زیان رسیدلو خبره کیږي، خو امنیتي چارواکو د هغې تصدیق نه دی کړی. د دین علاوه پاک افغان پولیس سره نږدې دواړو خواو ته موجود پر عام آبادی ګولې را پریوتی چې په هغه کې مالی او ځانی زیانونه اوریدلې دي. په بوډکی کې د سید شاه په نامه د یو کس په کور ماټر ګولې د راغورځېدو له کبله دوه ماشومان زخمیان شوي او په هم هغه کور کې ساتلی شوي سروي هم مړ شوي دي. پر پوله تر جګړې پس د خلاصو پکتیا لار هم تړل شوي او هغلته له دوه ورځو هیڅ تجارتي هلې ځلې نه دي شوی. د تاجرانو اتحادی یو مشر سید مبین مشال رادیو ته وای که جګړه و نه درېدله نو دواړو خواو تاجرانو ته به نقصانونه ورسیږي.
نو پر شپروت سو دریږي تقریبا اوریږي کې خرفيږي اندسي ډرې پټه خرفيږي. نو خالکو ګوډي وی لوړ دي، دستا وی لوړ دي، چولیا وی لوړ دي، پرچونا وی لوړ دي، نور شیونا وی لوړ دي. دا خالکو ته ډېر غټي پیمانه نه نقصان دي.
بلخوا په دغړه د کورمه تنظیمي او پوس ویلي او نو اخوا طالبانو تر اوسه خپل دریز ور کړي. البته د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو ته ویلي مخکې هم پر یاد مساله د کابل سره خبرې شوې خود حل چاره ونه لټول شوې ولې وو چې حالات خراب شول. نو یو ځل بیا کوشش کوي چې د طالبانو حکومت پر وړاندې د هر څه کې دی
دا خبرې چې څومره دی دا په کار لري ته په جرګو اومد په خبرو خلاص شي او جنگ ته کوم دی خبرو حل نه لري. خبرت قسمت سره شیوک شولو نو اوس موږ مطلب لري ته کلیر کټ خبره لري ته د کابل او د اسلام آباد به دي کې ان شاء الله انوالومنت وي.
په 2019 کال کې د پاکستان حکومت د امنیتینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د اسغن تار لګول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو ترمن تعلقات ترنګلی شول. په دغه معامله کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمن سوار جګړې هم شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وای د ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي لپاره د ایران او افغانستان لپاره پکار ده چې د امنیتي معلوماتو د تبادلې یو ګډه کمیټه جوړه کړي. قومی پرون په تهران کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې بې ثباتي په ګاونډیانو او ټوله سیمه باندې اغیزه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ترهګرۍ د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ایران او افغانستان ترمنځ د امنیتي اطلاعاتو د تبادله د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو وړاندیز کړی. د ایران تسنیم خبری اژانس لیکي حسن کاظمی د مسکو له ناسي وروسته پرون په تهران کې ویلي د ترهګرۍ ګواښونو د مخنیوي لپاره د ایران او افغانستان لپاره اړینه ده چې د امنیتي او اطلاعاتو د تبادله ګډه کمیټه جوړه کړي. هغه زیاته کړي ترهګری تر پولو محدود نه ده، بلکې په افغانستان کې د نن نبي ثباتي او ناامني د دې هیواد ګاونډیان او د سیمې ټول هیوادونه اغیزمنول شي. قومي ویلي د افغانستان ګاونډیان د همغږي یا امنیتی کمیټې په چوکاټ کې له افغانستان سره مرسته وکړي او تر خوا دې د امنیتی ځواکونو دروزنې د معلوماتو په تبادله او د تجهیزاتو په برابرولو کې له کابل سره همکاري وکړي. نو موري یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه هم کړي، خو طالبان بیا وایي له افغانستان غونډیانو او د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته تر هغریز غواخ پیښ نه دي او له ایران هم تر اوسه د امنیتي او اطلاعاتي معلوماتو د تبادلې په اړه د کومي کمیټې د جوړېدو وړاندیز نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
غواړي له خپل همسایه هیوادونو سره کې مثبت اړیکې ولري او د متقابل درناوي په اساس باندې روابط تحکیم کړي. دا کار تر ډېره سوي ځینو وړو وړو ستونزو د حل لپاره هم لارې چارې شته موږ هڅه کوو. البته داسې یو مشترک کمیسیون دا تر اوسه پورې غوښتنه موږ ته نه ده رسېدلی
خو آیا د ترهګرۍ ګواښ د لمنځوړو لپاره د دې ډول کمیټو جوړېدو ته اړتیا شته او کومه ګټه لري؟ د پوځي چارو شنونکي اسدالله ندیم دا پوښتنه ځوابوي.
به خاطر نظارت
د تورریستي شبکو پر فعالیت د څارنې لپاره چې ګومان کیږي ځینې په افغانستان کې دی او د ګاونډیو د سیمه هیوادونو او شاید هم لري هیوادونو پر ضد فعالیت کوي د کمیټې د جوړولو لپاره اړتیا نشته، بلکې هغه دولت چې اوس په کابل کې د طالبانو په مشرۍ حاکم شوی مسؤلیت لري چې د ګاونډیانو د نړیوال ټولنې اندېښنې رفع کړي.
د مسکو په غونډه کې چې تیر اونۍ وشوه هم د افغانستان ګاونډیانو د سیمه هیوادونو په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. له افغانستان تر هغري د ګواخ اندېښنې وروسته له هغې زیات شوې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وویل د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی، خو طالبانو لژمن سره سره د دې برید په اړه تر اوسه د خپلو څېړونو جزئیات نه دي شریک کړي. مخکې بیا د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو دوی کوم جسد نه دی موندلی، ځکه د هغې په خبره امریکا په دې برید کې داسې بارود کارولی چې هر څه یې له منځه وړي.
نن د نوامبر 20 د تلویزیون له نړیوال ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وی چې په وروستي یو کال کې څه باندې سلو تلویزیونی شبکو فعالیت بند کړي. د دې موضوع نور حل په دې راپور کې
محدودیتونه په موږ زیات دي او له همدې عمله
په کابل کې دی ټلویزیون ویانده چې د طالبانو حکومت وروستي محدودیتونه دې ته اړ کړي چې ویندوی پریک دی او د ټلویزیون په یو بل برخه کې کار وکړي. د ټلویزیون د پخوانی ویان د چینه غوړی د امنیتی ستونزو له عملی نوم پر راپور کې وخصتل شي وای چې پر خزینه خبري اعلان او نتاقانو د طالبانو حکومت محدودیتونه اند رسنیو د سانسور له عمل هم شوي.
د روسي محدودیتونو له عمله متاسفانه د منکار ډیر زیات سنځبن سوای ده. مخکل په سکرین کې مې کار کاوه د خبرونو په برخه کې خو متاسفانه د حکومت له سقوط نه وروسته ما کار خپل په سکرین کې پرې خو ده او اوس هم رسنۍ سره کار کوم. متاسفانه محدودیتونه په موږ زیات دي، موږ سانسور کیږو هم او د دې ترڅنګ د بیان ازادي هم تر پښو لاندې شوې ده.
طالبانو کوم محدودیتونه څه وسکړي لري پر خزینو باندې دوی
نیما بیا په افغانستان کې و ټلویزیون ته خبري علي کوي او پورستیو کې تر ډیره د خزو اړون مسایلو په اړه راپورونه ورکول. دا وایي چې د طالبانو لوري په ټولنه کې د خزو پر کار له محدودیتونو ورسته نه د توانیدل چې د خزو روان وضعیت په ټلویزیون د پخوا په شان تصویر کړي، ځکه په خبرې دا په خپل له محدودیتونو او خندونو سره مخ ده.
چیرونه ایست سپټ اول نفوس تلړم ما چپن هم اوستیو ولی حالت طالب و قمچینه پلاس کې وای چې سینا نه کړل چې سپاتن نه سم حالت ویل چې دیتا ایجاب سینه د کله چې غلط مال تلاش کړی نه پښتنه وکړل چې ما خو ایجاب هم پول مراد کړی د نو بیا ولې ماته اجازه نه راکول کیږي. خدمات ویل چې ته باید چپن واغوندې چې نه باید تاسو د چپنې مخه خلاص اوسه.
نن د نومبر 28مه د ټلویزیون لنړیوالې ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 1948 کال د دسمبر په 18مه د یو پریکړلیک لاري دا ورځ د ټلویزیون نړیواله ورځ اعلان کړه. د ټکنالوژي لوادي او لټولنیزو رسنیو څخه د استفادې لړیدو سره سره لا هم ټلویزیون په نړۍ کې تر ټولو ډیر لیدونکو لري. په تیرو شلو کلونو کې ټلویزیون په افغانستان کې د رسنیو د پرمختګ او بیان ازادۍ په برخه کې مهم رول لوبولی او د خبر رسونې ترڅنګ د فرهنګ د ودې لپاره زمینه برابره کړې وه. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ تر 2020 کال په افغانستان کې په مجموعي ډول 199 ټلویزیونی شبکو فعالیت کاوه، خو په تیرو 13 میاشتو کې 103 ټلویزیونونو خپل فعالیتونه درولې دي. تر ټولو وروستۍ هغه د کابل نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون وو چې د لړم میاشتې په 10مه نیټه خپل نشرات بند کړل. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی مسؤل ظریف کریمی وایي چې د افغانستان په ټلویزیونی شبکو کې د ټولنیزو او تفریحي خبرونو د کمیدو لامل په وروستیو میاشتو کې د ټلویزیون د لیدونکو شمیر هم راکم شوی.
متاسفانه در افغانستان له بده مرغلی یو کال او درې میاشتو راهیسې مونږ په افغانستان کې له تلویزیون سره د لیوالتیا د کمیدو شاهدان یو، ځکه چې ټولنیز او فرهنګي خبرونه او د سرګرمۍ پروګرامونه کم شوي او ټول خبرونه او خبرونه ټولنیز او دینی مسایلو ته ځانګړي شوي.
اجتماعي
و دینی هست. وخت د طالبانو لبیا رسیدو سره د تلویزیونی شبکو پر فعالیتونو محدودیت په ځانګړي توګه د تلویزیون د خزینه کارکونکو پر وړاندې د خندونه په داسې حال کې دي چې تازه افغانستان د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف لغړی تو وویستل شو. دغه ائتلاف ویلي چې د خبريالانو پر لپسې زورونی بریدونه او توقيف او لرسنیو څخه د خزو ایستل د دې عمل شوی چې په افغانستان کې د رسنیو خپلواکي په چټکۍ سره زیانمن شي او د خبريالانو ژوند ورس په ورس له خطر سره مخ شي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم یو نړیواله موضوع لرو او تر دې مخکې د فوتبال د نړیوال جام د سیالیو په باب درته وایم چې د انګلستان او ایران مسابقه روانه ده. لا هم لومړی نیمایي د دې مسابقې تر اوسه پورې انګلستان ایران ته درې ګولونه ورکړي دي. د نشته 15 هیوادونو او نړیوالو مسو اساس نن په پاریس کې راغونډیږي ټول مالدووا سره چې د اوکراین د جګړې له کبله د بې ثباتۍ ویرشته د میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي. مالدووا چې ځینې برخې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي د اوکراین د جګړې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع جزئیات احمد تکلونی کوي.
په مالدووا کې چې د اوکراین او رومانیا ترمنز پروت هیواد دی، د اوکراین د جګړې له پیلې وروسته د اړتیا وړ توکو او د سونګ د موادو بای لوړې شوې، او دا هیواد د زرګونه کډوالو کوربه دی. په داسې حال کې چې خپل نفوس 2.5 میلیون دی، تمه ده چې نن د نړۍ د نږدې 45 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي په پاریس کې سره راټول شي او له مالدووا سره د میلیونونو ډالرو مرستې ژمنه وکړي. یو فرانسوي ډیپلومات خبریالانو ته وویل مالدووا د اوکراین د جګړې له کبله زیانمن شوی، ځکه د روسیې د انرژۍ په صادراتو متکی ده او ځینې برخې د روسي سرتیرو لخوا اداره کیږي، نو ځکه تر جدي ګواښ لاندې ده. مالدووا د پخواني شوروي اتحاد جمهوریت و چې ځینې برخې اوسمهال د روس پلو بلتون پلو لخوا اشغال شوې دي. دا پیسې به د مالدووا د بودیجې د ملاتړ، د برېښنا د تولید او همدارس د زرګونه اوکراینی کډوالو د ساتنې پر چارو ولګول شي. له رومانیا سره د مرستې لپاره د روان کال په پیل کې هم په برلین او بخارست کې کنفرانسونه جوړ شوي و چې هلته مرستندویو هیوادونو د نږدې 1.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وکړې. مالدووا چې د انرژۍ له پلوه تر ډیره پر روسیې متکی ده، د ژمي له رارسېدو سره له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوې، ځکه مسکو یې د طبیعي ګاز جریان تقریبا 40% قطع کړی او په نتیجه کې دا هیواد نشي کولی چې خلکو ته کافي برېښنا ورورسوي. دا هیواد که څه هم د اروپایي ټولنې لغړې ګاونډۍ رومانیا سره تاریخي او ژبني اړیکې لري، خو تر ډیره د روسیې د ګاز پروم شرکت پر وارداتو متکی دی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسین د تطبیق دریوځنی کمپاین پیل شو. د عامه روغتیا مسؤلان وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځو ولایتونو کې 1,00,000 هغو ماشومانو ته د ګوزن پر ضد د واکسین دوه څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي.
د پولیو پر ضد دا درې ورځنی کمپاین پر ننګرهار، سربیره، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د نومبر په 20 نیټه پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دغه کمپاین ځکه د ختیځ زون ولایتونو ته ځانګړی شوی چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو له ویلو څخه چې کوم سمپلونه معاینه شوي د پولیو وایرس پکې مثبت تثبیت شوی دی. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان عامر مشال راډیو ته په یو راستول شوی پیغام کې په ولس غږ کړی چې خپلو هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. نوموړی وایي
دا چې د هیواد په څلورو ولایتونو کې نن د دوشنبه ورځ د درې ورځو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کیږي. په یاد کمپاین کې به د 1.1 میلیون په اندازه باندې په څلورو ولایتونو کې ماشومان واکسین شي. دا چې د شرقي حوزې د څلورو ولایتونو د هیوادوالو څخه مخکنه دا چې خپل 50 کال څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي تر څو د فالج او د پولیو ناروغۍ څخه وژغورل شي.
خزینه فعال سایره سلیم چې خپل هم د پولیو وایرس ښکار شوی په نورو میرمنو غږ کوي چې د دایمي پلج د مخنیوي په موخه د خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
هغه خويندې او مېندې کورونه کې د دوی باندې خپل اولادونه واکسین کړي، ځکه چې ماشومان په دغه پولیو ناروغي باندې اخته شي هغه د دایمي فل سبب کیږي. نو دا درملنه نه لري او یو یوازې درملنه د دوه څاڅکي واکسین دي چې دوی باید خپل اولادونه ته دغه واکسین وکړي. دغه فری کمپاین چې د دوی تر کورونو ورزي به لدی تلې فرصت نه استفاده وکړي.
په 13 کلونو کې به د ننګرهار ولایت د شینوارو د 100 ولسوالیو پر لرو پرتو سیمو کې د بدمنیو له عمله په زرګونه ماشومان د واکسینو لساسکو محرومېدل. خو یو تن مدني فعال عطا خان شینواری وایي اوس د شینوارو ټولو ولسوالیو لرو پرتو سیمو ته د واکسینو رضاکار ټیمونه ورځي او خلک خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیقوي.
د خوست قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دوی د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په دې ځای کې د حکومتي ودانیو د نشټون له کبله له سیمه ییزو چارواکو د ولسوالۍ د مرکز لپاره خوست شارت زی.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه د ځنګلونو د بیا احیا، د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او د یادې سیمې کرنې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. قلندر د خوست د مرکز شمال لوري کې د زنغوزیو، چارمغزو او نورو وچو میوو په ځنګلونو پوښلې غرایز سیمه ده چې طبیعي ښکلا او صافه هوا لري. خو په تیر کې د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره پکې کارونه نه دي شوي. د قلندر ولسوالۍ د درې د وای کلی اوسیدونکي حاجی حمی منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي، او دلته د قلندر درې په اخره کې چې تور مټک ورته یغه نه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي، چې دا سه پارک نه په منډایر کې شته، نه په کشمیر کې شته، نه په کونړ کې شته، د دې غره په سر کې دومره وخپل پنګیدو چې و تیاراب کې کونسته شي دومره غټ میدون دی.
د قلندر اوسیدونکو حاجی حسنزای حسنیار منګل وایي حتی د ولسوالۍ مقام ودانی نه لري او چارې د خوسخار په مرکز کې پر مخ بيول کیږي.
موږ په قلندر کې د ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو، تر اوسه پورې موږ تعمیر د خوس ولایت په مرکز کې دی. په ټول قلندر کې یو شپخانه هم نشته. د قلندر د عمومي سړک چې مخکې جوړ شوی و اوس واپس تخریب شوی دی. موږ د لیسې په سطح څخه کوي ابتدایي ښوونځي تعمیر هم نه لرو. څومره زده کړې چې کېږي د سړوي ونه لوندې کېږي.
د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي خپله یوه بله مهمه ستونزه بیکاري بولي. د سیمې اوسیدونکي اجمل منګل وایي
پښتنې مدد شي باید خارجي موسسې موجوده مسؤل دولت د خلکو ژوند وکسي، د خلکو اقتصاد وکسي، د خلکو روزګار وکسي، ټولو کومو ته باید توجه وکړي. خو منګل دی باید دلته خپل سترګو د ولسوالۍ څخه د کلي څخه باید لیدنه وکړي.
د خوست منګل میشتي سیمې د پکتیا ولایت سره هم لګېدلې دي. د پکتیا د مرزکی ولسوالۍ اوسیدونکو شفیق الله وایي کچېرې دا سړک په اساسي ډول جوړ شي د کابل گردش د اوسنی سړک په پرتله به 15 کیلومتره مزل رالنډ کړي.
کپور ته سړک هم جوړ شي، د زادران ول سړک په نسبت د مرکز ګرځې سره تقریبا او د 15 کیلومترو په واټن د لارې نږدې کیږي.
بلوري ته د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې اړوند وزارت او نورو چارواکو سره شریکي کړي او هغوی د سیمې ته د پاملرنې ژمنې کړي دي. د خوست ټولګټو چارو رئیس مولوی محمد الله احمد وویل
سلام وګ د دې لپاره د خپل وزارت مقام سره او د امارت مشرانو سره بار بار رابطه کیو. ان شاء الله د دې لپاره به انکشافي پروژې د دې سټولو سره همکاري کیږي ولس او الحمدلله حکومت بو په یکي او لیول باندې ټول د دې وطن خدمت کی ان شاء الله.
د یادونه ورده د قلندر ولسوالۍ لیدې کبل چې لخوار په لري وطن کې پراته ده او مخکې د نامنې لکبل په کې د پام وړ بیا رغونی کارونه نه کړي، خلک د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي او اقتصادي حالت کمزوری دی.
ستاسو له پیغامونو
زه خپل غږ د ازادي رادیو له لارې په ټولو نړیوالو باندې کوم. زبرای خدا د ترکیه په ایران او په دې هیوادونو باندې غږ وکړي چې د افغانان موهای میته کوي، لاسنوخ په مماته وي، سرونه په مماته وي، خیر دی او بونه دی راوړي مورګانو زیګولې دي. ټول د مزدوري لپاره، د غریبۍ لپاره د آلته روان دي، بل مقصد نه لري. خیر دی لکه ترهم په دې خلکو باندې وکړي. امخ کې ورځو کې د ترکی په بارډر کې 15 نفر باندې خپې او لاسونه او سرونه مات کړي دي. بیا د شپې په واوره کې کېنولې دي، ټول شپه تینونی ویني لاړې دي او بیا د ایران ته راړولې دي.
زه یوازې د اسلامي امارات زنه بلکې ټول افغانان دا غوښتنه لري چې څومره زر کیږي او څومره زر وشي دا به د افغانانو د خوشحالۍ یو سبب وسي چې د جنکیو مکتبونه د جنکیو پر مخ لا شي او دغه بې سوادي راولي. دا د افغانستان بربادي ده، دا د افغانستان ورانه ده. زه د اسلامي امارات څخه دا هیله کوم چې څومره زر کیږي د جنکو ښوونځی د جنکو پر مخ پرانیزي.
زه د لغمان الینګار د سنگره د کلي نه پیغام پرېدمه او اسب نیازی مې نوم ده او دلته یو نه پرېما ورغلم موادو پسې مواد رانه کړل وای اریزه را باندې کوي 15 نفر را باندې ټوله ته وای ما سره شورا کې نه مونږه دا چې شوراګانو رئیسان مونږ نه غواړو د ما دا نړیوالو نه دبلی پینا دا خواهش ده چې طالبان مجبوره کی د کور په سر ساروی وکړي جداګانه کمواد راکړي کنی راکړي همدغه چې بوران پرې د څلورګي مړکی وکړ رقم کې به هیڅ بشخي غور دې مونږه څوک نه کوي نه نړیوال نه بل نه بل نه بل ځکه وای ورو را دی و خبره 500 پلان جای کې ورکړي 520 جای ورکړي خو 500 زله کم جاره ده ته ورکم دی دی لنګار ور سوالینه مواد راوړي 500 روپے راکا مواد دی واخله خاماته مواد راکې سور دوه منه مواد دو منه وړ راکې هغه رو 500 روپۍ رانه بالي اخلي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.